خوندي کړي. د داعش د وسلوالې ډلې تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼې بیا لیکلي دا برید له هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قمندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ کې یادونه کړې او وایي اټکل کیږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند د صدراعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزې کړنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، خبري برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې نوې غنی پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ لا کونړه د بیرغ په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې په اړه راپور برابر کړی.
لری هم کلمه د وحدانیت ملي بیرغ پرشتا محراب منبر د باعزت ملي بیرغ دا وګي د غنمو پر میوا جنتی نقش دا.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
هم لګولای دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر.
فنکار برخه کې غزنی ته ځو او د یو شپېلې غږون کې جانان ماما له فن مو خبرو.
کبه دې ورونه درد راته، کبه دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و چې ځکه په دې کې اخته شو.
پزرپانه کې به لنډه کیسه نتکې واوري.
سترګي رړې د اسمان په لور نیولې وي لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغه ته د ابي ژبې اسمان.
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي په اړه یو راپور واوري. او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه ځپلې سیمې د شاعر ساندي واوري. تر سهار د مرغکیو په چڼاوي خېږي خو زه د تو په درانه غږ را پاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ ویني باغونه ګوري خو زه په خوب کې مقبرې وینم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د میوند تاریخي جګړې او فتح یو سلو څلوېښتمه کلیزه پوره شوه. د جولای 28مه هغه ورځ و چې افغانانو انګریز ځواکونو ته په میوند کې ماتې ورکړه. که څه هم ایوب خان د دغې جګړې اتل و خو دې جګړې یو اتل هم درلوده. د هغې اتلې نوم ملاله وه. ملالۍ د کندهار د میوند ولسوالۍ د خیګ په نوم د یوه کلي اوسېدونکې وه. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت دی. د ملالۍ پلار شپون وو. کله چې برېټانوي ځواکونو د 1800 میلادي کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې ماخذونه ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغو ته یې اوبه ور وړي او افغان ځواکونو ته یې اضافي وسلې ور انتقالولې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و خو بیا هم دوی په شاتګ پیل وکړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پړونه په هوا کړ او په لوړ غږ یې دا ناره وکړه: که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. لدی سره سرتیرو جګړه چټک کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ یې په لاس کې و د برتانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل شو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرېنښود او په خپل یې په لاس کې ونیو. د ځینو معلوماتو په اساس ویل شوي چې ملالۍ له خپل پړونی څخه بیرغ جوړ کړی او پورته کړی. بیا یې ورپسې دا لنډۍ ور اضافه کړه: خال به د یار د وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه. وروسته ملالۍ هم وویشتل شوه، خو د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برتانوي ځواکونه د کندهار پر لور په شا وتنبیدل، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برتانیې لومړنۍ لویه ماته بلل کېږي. ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، خو ځینې ماخذونه وایي چې ملالۍ له خپل پړونی بیرغ پورته کړ او د دې کوژدن چې د برتانیې له توپچي سره مخامخ شو بیا یې ورته دا لنډۍ وویله: آشنا مې سر پر وطن کېښود، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه. که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو دا د افغانستان مشهوره اتله شوه. د ملالۍ دغې کارنامې نه یوازې دا چې د جګړې په ډګر کې د افغانانو فتحه په برخه کړه، بلکې د څېړونکو او پنځونکو پام یې لا پښتو ولسی ادب ته راواړوه. د ملالۍ له نارو د پښتو ولسی ادب او په ځانګړي ډول د لنډۍ هنري زور را معلومیږي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د میوند د ملالۍ په نوم پیلو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د بیرغ د ورځې په ویاړ یو مشاعره جوړ شوې وه. زموږ همکار روح الله انوري په اړه راپور برابر کړی.
د کونړ والی محمد اقبال سعید د مشاعرې ګډونوالو ته ویل ملي بیرغ د افغانانو د یووالي او وحدت مهمه نښه ده. د دې وطن او بیرغ د ساتنې لپاره افغانانو ګڼې قربانۍ ورکړي او لا اوس هم دوام لري.
بیرغ د منګا ملي هویت ده. بیرغ د منګا د اجماع سمبول ده. د همدې بیرغ د چتر لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي. دا ملک موږ ته چا سوال نه غرا کړی. دا موږ د دې بیرغ د نوابیسو د ساتلو لپاره او د افغانستان د خلکو د عزت او د شرف د ساتلو لپاره هر ورځ موږ قربانۍ ورکوو.
اشراق شیګلی په خپل شعر کې د ملي بیرغ لوګو یعنی خان کې شته ارزښتونه داسې بیان کړل:
لری هم کلمات د وحدانیت ملي بیرغ پرشتا محراب منبر د باعزت ملی بیرغ دا وگی د غنمو پر میوا جنتی نقش دا لا هر خاطر ارزی په صفت ملی بیرغ او زمان د هویت په جنگلو د پنړی کې اے خدای ته اوچت لری اوچت زمون بیرغ.
عنایت الله هجران چې روانې جګړې د پلار له نعمت بې برخې کړې، خپل او د نورو افغانانو دردونه د ځوانانو جنازو پسې د یتیمانو کړکې د کونډو ژړاګانې او د برو میندو ساندې په خپل نظم کې رانغاړلی او زمزمه کوي:
نو بارود نظام می واک د زړګي وړې نمه وا خس خوان لګل نل بلبلا نو ساندې ساندې مې د ژوند شیبا شیبا دانو او د اتن پټال من رازی بدلا لوي جنازې نیم وزګار شوه پوګو دکلی راوړي مختبلا دسرو شندوش نو خالو نم تو بدا خوچ تو پوین سور نو کابلا.
متی الله فریاد بیا د هیواد د خیراتلونکو او د درې رنګه بیرغ د لازلیدو حسکیدو او رپیدو په هیله دی.
خود به سوځيږي پنجابیان خود به ورونه اخلي په ما په خود کې زیر چا د سپین سحر کړی دی. جنت جنت دی په کې چا د ګلو کر کړی دی. ما مې په وینو د دې خاورې اوبه خور کړی دی. ستا د بیرغ سره انتها د مینې دومره بس دی پښتنې پیغلې درنه درې رنګه څادر کړی دی.
د مشاعری په پای کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا له شاعرانو وغوښتل چې خپلو ملي اتلانو او ویړونو ته د لا ارزښت ورکولو، د سولې د راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره خپل ژبې قلمونه او فکرونه په کار واچوي او په دې لاره کې خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړي. په دغه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړي په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې، او چا ته مانا نه لري. یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې، د افغانستان بیرغ.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. د پښتو ژبې حماسي او انقلابي شاعر سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. نوموړی د پښتو او دري ژبو یو نوموتی شاعر، لیکوال، ادیب او نقاد و. خاطر پردیسی پاړه راپور لري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالي باجوړي ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ د پاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه د ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه او ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خواریږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکراریږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1309 هجري لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینخیلو کلي کې وزیږید. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربیره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربیره په یو شمېر لوړ دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډېر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني.
په جرمني کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به د ارواښاد سلیمان لایق جنازه کابل ته راانتقال کړي. د سلیمان لایق د فکر، هنر او فن په اړه به د ازادي رادیوي مجلې په راتلونکي غاڼه کې څنګه مطالب واوري. اوس هم د ارواښاد سلیمان لایق یو غزل. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو، مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو. خوځي کتارونه بیا د زانو په اسمان، هر ترانه چې دریاب لڅپو وزي. هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي پوکی په بیزان دنیا گئی کې نه بیزان خاندی په ډبرو چراغونه د خاټول خاندی په ډبرو سراغونه د خاټول وزي لسپیرو خاور ګلونه د ریحان سپین ګلان په شنه مرغه کې بریخي زمال سترګو شپکی د مستۍ په شنه اسمان کې کهکشان هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه رګ رګ کې می خوځي د شیرونو بلبلان وریځي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو وریځي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو توای چې خوځي په افق کې سپینو خان سم شول صحرا باندې د ګلو چپاونه سم شول په صحرا باندې د ګلو چپاونه وخاته په تړو د ریدی ګلو سپایان شور چې شي د تالندې غوګو ته حسی رسی زغلی چې اسمان کې یرغلګر جنگی آسان بیرغ یا پرچم د یو هیواد سازمان ډلې یا ادارې هغه نشان دی چې په سمبولیک باندې استعمالیږي دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه د هنر جاج نننې برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده راځي مریم توخی ته غوږ شو
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ بیرغ توغ او داسې نور نمونه یاد شوی دی د هیوادونو سازمانونو ډلو او داسې نور یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي ملي دي او نظامي دي او ولسي دا ځانګړتیا هم سره لري په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو لنن درې درې نیم زره کاله پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوی دي دا به خپل په اسلامي دورې کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړیو په ویډیو سرودونو کې راځي چې دایما پاچا بیرغ او د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړیو دا بچا به په وخت کې بیا بیرغ ستاسو په کې دغه موږی دی تور د ستوري دی دا ربرستر کیږي او ورسته به چې د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کړ په 1900 کې لوی جرګه دایره سو په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو د داوود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه او دغه محرابونه منبر او دغه هغه ورسته باندې چې راغلی دی
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي تر څو یې نړۍ ته وښیي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی
چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو نو د یو بیرغ دغه وک خودمروه چې ونه خپګی دی نو انیا نو مو چې موږ سره شریکو کومه د پاره تجربه شو نو کله چې به زموږ دغه مستقل شو نو انیا په خپل مخ ولاړل زموږ د کوشانیانو امپراتوري رااله د دې ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ نو دغه نخې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې لپاره دي نو بیرغ یو سمبول دی بیرغ د سینې لکه چې واغلی یو کابینه ده یا یو دولت ده یو پروژه ده دا بلکې سمبول دی ټول شیانو چې موږ پی وپیژني چې موږ څه شی یو او سره په دې باندې ویاړي په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جوړ شي د اولمپیا لوبو کې جوړ شي سړی پرې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یوه نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځل یې ښه دي ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو اخترونه خو زه مذهبي دي خپلواکي نمانځو اماني دور دغه که استای وو نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي بیرغ هم راځي نو بیرغ ولې ونه ستایو ولې ونه نمانځو ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نکو افغان په توګه ورسره مینه لرم همدغه زما هویت دی لکه تذکره واخلې نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي زما هستي ښیي زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي نو ولې ونه نمانځو
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د لوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري، زموږ هیواد هم یو له همغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته خپل موخې ته چې رسیږي او دا بیرغ جیګوي او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې دوه بیرغونه او د مینځ په برنۍ برخه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او درختون کلمر وړانګې او په لاندنی برخه کې د 1298 هجری شمسی تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوی دی.
په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې له دوام سره سره اوس هم په کلو او بانډو کې هنرمند خلک اوسي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي خو نورو ته خوشحالۍ ورکوي. د دغه خلکو له جملې یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي، د وطن درد او ویر پکې شاړي خو مینوالي ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې له جانان ماما سره دغه په فن خبرې کوي.
فنکار
د غزنی ښار شمال لور ته په 15 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې څلور شپېته کلن سپینږیری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو پنځو لسیزو څخه دروی اشپیلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروی ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاته شوم، اتا کاګان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم، کله به دریم نمره. خپل زمن یې په پولیسو په بل چیکې واچول. ماته مېږې واخیستې اتې په دغه غرو کې ایسار شو، اتې زړه مې دردمند شو. یتیمان مې مور اتی بس چسی با درد را غی پا دا در وی که با من پکو که با دی ورون درد را تو که با دی پامل درد را تو تول با من زور می نو اتی زکه پا دی که اختاس
جانان ماما د شپېلۍ له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور هېڅ نه د دنیا مقصد را سره شته. شکر الحمدلله زندګي مې جوړ روغ دي. چه سیم بسیبت ده خدای لطره پا دیه پا آقا شکر باسم. خدا وطن می دیر جده، وطن دیر درد من کرده.
جانان ماما زک جاری چی زلوی خورنده ده زلو توتی بایل لیده ده روانی بد مرگی جگره بلا ده ده غویر لللی انسان دو زبانان زمن پو یوه ورس خوله لیده. جانان ماما هر شپه ده شپیتر ناوخت ده کلی ترچنگ لوالی غنده تخیزی شپیلی جغوی غم غلطوی او ده سیمی خلق ده شپیلی لازانگو چخ خوانداخلی. خو ده ده ترچنگ زین وقت زوانانو ته هم پخپل حجره که ده هنر بندار جوڑوی. نسیم سوداگر ده جانان ماما ده شپیلی وحلو پا بندارونو که وانداخسته. ده وای جانان ماما ده شپیلی پا نغمو که دیرای کلاسیکی نغمه جغوی. مش پا وطن که دیرای هنرمند خلق لرو، خو لبادا مرغا چه مش هیچ گراند نلرو چه هنرمند خلق پل هنر نمایی وکری.
کل چه لده خبر سوم چه جانان ماما پا جگره که پل دوار دیر خواگز من للاس ورکری دی واقعا دیر غمجن سوما. او هر نغمه چه بده ویلا دسترگو به وش کتلی او پا هر نغمه رغولو سره به مرد هم دیتا مجبوره ولو چیز مرد دسترگو هم مشکل لادیسی. واقعا پا هنر که دیر درد پروتی و واقعی ریالیست درد پروتی اگه در چی دای بیانوی زه فکر نکم چی داسی زرون دی چی دای آوری او زرون نرم نسی وش که دسترگو نپویش.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لږ هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزې د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلۍ له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمل د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلۍ هر نغمه له خوند پند مینې او سوز څخه ډکوي. له ډېر کوچنیوالي له هغه څخه د شپېلۍ نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زړسوي انسان په نامه پیژندل کیږي. ډېر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څېر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی ارمانونه خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه ده چې ټول وطنوالو ته د وطن عرب غواړم، نورې څه مې نه دي پکار.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کولی شي. نظر پانی په نننې پانه کې نوري جبارخیل لنډه کیسه نتکې راوړوي.
زر پانه نتکې. د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لانده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه، سترګې رړی د آسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی گوتی په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودونو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زور شین ټیکرای یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو، اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا یې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنگ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزیده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل. بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلې او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی هغه نه کټو دا مونږ نجار ته ورته خپل جوړه مونږ ستارو مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې دا غره کې ونو کې تا را تا شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
سندره ظاهری قواری ته چګوري دا دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کوپر په وخت کې د مړي په ورځ به دیو غړېدل. څوک په مالدارو هغه به وو ورځ ته ورځ به خپل مړي نه خول تر تو د ولس راشي ودلته یعنی وګړي دی هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کې دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستون کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دیو ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزم کیږي.
نورستان ته واد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دي. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یا د ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوته، خو د کیران او منجان په ګاونډ پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمند امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی و. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سره مخکې لاړ شو، او وایه څنګه یو پیوند واخلو. چې تا اسمان او زه په ځمکه یم او توپیرونه سره خډیر لرو، نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان دې غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. چې د یو ټکي نه بلها کیسې جوړې کړې، خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو، چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې، خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورم. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي، خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلم، خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شې ستړي د مور غېږې ته ځان ورسوي، خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړم. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې، خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړم. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي، خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، چې ته سهار بیګال له نازه خاندې، خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یم. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو. او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا، مینه زما کمه ده. او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم، که زموږ دا حال وي، نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو.
چار په منګل کې دی د درد همر ډی وی ببو، او بلوي د وطن په جامی